پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېته سیاسي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د یو ساعت خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې پر مبارزه خبرې وکړې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فرشتې جلال زین اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اتریش کې د یو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په غونډه کې ګډون کوي. په اوروزګان کې په بمبارۍ کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژل شوی دی او فلسطینیانو نن په خپله سیمه کې دوهمه انتفاده اعلان کړې ده. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د بارنوي چارو وزیر صلاح الدین رباني د روسیې د بارنوي چارو پر وزیر سرګی لاوروف ټینګار کړی چې له تروریزم سره باید د تفکیک پرته مبارزه وشي او ویلي دي چې په افغانستان کې اړتیا ده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وشي. د افغانستان د بارنوي چارو له وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د بارنوي چارو وزیر صلاح الدین رباني د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بارنوي چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د اتریش په پلازمینه ویانا کې دی. شغلی رباني په ویانا کې د غونډې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی دی او ویلي دي چې مسکو له افغانستان سره د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې همکاري مهمه ګڼي. په اورزګان کې امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د ترینکوټ ښار د سبزک په سیمه کې بمباري سوې ده چې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان پکې وژل سوی او اته تنه نور زخمیان دي. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې دغه بمباري پرون د وسلوالو طالبانو پر یو پناځای سوې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په جنوبی ساحل کې په اوبو کې د یوې کښتۍ تر ډوبېدو له امله ولستنه وژل سوي او لسګونه کسان زخمیان دي. دا پیښه د پنجشنبې په ورځ هغه مهال وسوه چې د سند ایالت سواحلو ته نږدې په یوه ټاپو کې د صوفیانو یو مشهور زیارت ته روانه کښتۍ د باد او باران له کبله ډوبه سوه. د سیمه ایزو چارواکو په وینا په کښتۍ کې له کراچۍ، حیدرآباد او ځینې نورو سیمو څخه لسګونه مریدان د پیر پاتا په نوم په ټاپو کې پراته زیارت ته روان وو. په اولسو تنو وژل سوو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل دي او تر 500 زیات خلک له اوبو ژوندي ایستل شوي دي. چارواکي وایي چې په ژغورل سویو کې تر 50 زیات زخمیان دي او شل تنه لا هم ورک دي. پولیس وایي داسې څرګندېږي چې د صوفیانو په دې زیارت کې کلنیو ځانګړو مراسمو ته د ورتګ لپاره په بیړۍ کې له ټاکلې اندازې زیات کسان سپاره سوي وو او د بیړۍ د ډوبېدو سبب هم دا دی. د امریکا د بارنوی چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي هغه لویه ستونزه چې د امریکا او روسیې د اړیکو په تودیدو کې خنډ جوړ کړی په اوکراین کې د روسیې پوځي کارونه دي. ټیلرسن چې پرون یې په ویانا کې د اروپایي هیوادونو د بارنوی چارو د وزیرانو په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل د امریکا متحده ایالات به پر روسیې لګیدلي بندیزونه تر هغې لرې نه کړي چې روسیه خپل ځواکونه د اوکراین له ختیځ او کریمیا څخه ونه باسي. د امریکا د بارنوی چارو وزیر د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له غونډې وروسته په دې ناسته کې ویل چې د هغوی په وړاندې پرته مسئله د اوکراین بحران دی. ریکس ټیلرسن وویل چې په نورو برخو کې هم د روسیا او امریکا ترمنځ اختلافات شته خو کله چې یو هیواد پر بل هیواد تیری کوي داسې مسله رامنځته کوي چې خوا ته نشي کتل کېدلی او د روابطو بیرته عادي کول ستونزمن وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په ویانا کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره کتلی دي. په فلسطیني سیمو کې نن خلکو دوهمه انتفاده یا عمومي اعتراضونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې بیت المقدس د اسرائیل د رسمي پلازمینې په توګه پیژنی د فلسطینیانو په سیمو کې خلکو نن پراخ اعتراض پیل کړی دی او رپورټونه وایي چې پرون هم د فلسطینیانو په سیمو کې د اعتراضونو له امله یو شمېر کسان زخمیان شوي دي په عمومي ډول پرون ویل کېږي چې دیرش فلسطیني اعتراض کوونکي د اسرائیلو له پوځ سره په نښتو کې زخمیان شوي دي په فلسطیني سیمو کې دغه اعتراض نن ادامه لري وروسته به په خپرونه کې پر دې مطلب تاسې نور جزئیات ترلاسه کړئ او په ارجنټاین کې یو فدرالي قاضي د هغه خوات پخوانی ولسمشر کرستینا فرناندس د کیشنر په خیانت تورن کړي او د هغه د نیولو غوښتنه کړي په پخوانی ولسمشر تور دی چې په 1904 میلادي کال کې د يهودانو په یو مرکز کې به میچاودنه کې د ایران پر لاس ترلودلو پردا چولې ده په هغه پېښه کې څلور اتیاتنه وژل شوي وو فدرالي قاضي کلاودیو بوناردیو د پنځمبي پورس په یو حکم کې د ارجنټاین لسنا غوښتنه وکړه چې لا فرناندس څخه دی د قضایي تعقیب څخه هغه مسؤلیت واخلي چې هغه په د سناتوري په توګه تر انتخاب کې دوه ورځې ترلاسه کړی دی میرمن فرناندس روان کال په مونی کې د ارجنټاین سنات او ټاکل سو د ارجنټاین په پلازمینا بونس ایرس کې د بمیچاودنی چې د يهودانو په مرکز کې شوې وي 300 کسان پکې زخمیان شوي وو او په ارجنټاین کې تر ټولو ناوړه تروریستي حمله ګڼل کیږي
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ل خپل روسي سیال سره په افغانستان کې د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي د درنو جرمونو د تړنې او ارزونې د عدلي او قضایي مرکز پر کارکونکو حمله اندیشنې ولاړې کړې دي په دې اړه د افغان حکومت نظر هم خبرو دا هم اوري چې په غزنی کې فرهنګ پال شکایت لري چې تاریخي ساحه د غصبېدو او ورانېدو له خطر سره مخامخ دي
په خپل سر کندنې روانې دي هیڅوک هم مخه نشي نیولی تر ډیره پورې خو اصلا د تاریخي آثارو قاچاق برات
په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو حقیقت څه دی اونیس پروګرام د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګلاورو سره د تروریزم او مخدره مواد پړندې پر مبارزه د سولې پر مذاکرو او سیمایزو همکارۍ خبرې وکړې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي چې شاغلې ربانی چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د اتریش مرکز ویانا ته تللې د کتنه د همدې غونډې په څنډه کې خړې ده په اعلامیه کې ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې لپاره پر غیر نظامی انتخاب ټینګار کوي او د افغانانو په رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي شغلی لاوروف د مخدره مواد په وړاندې د اغیزناکې مبارزې لپاره د کابل او مسکو ترمنځ همکاري مهمه بلل ده د کتنه په داسال کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون پنځشنبه په ویانا کې ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي بنسټ د زور پر کارولو ولاړ دی لاوروف چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غونډې په حاشیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر کتنې وروسته خبرلانو ته څرګندونې کول زیاته کړه چې د افغانستان کړکیچ د زور د کارولو لالارې نه کیږي نه هلیږي د اول ورنې د روسیا په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او د امریکا د لویدیزو متحدانو پر اقداماتو انتقاد کوي مسکو په تیرو شپږو سکلونو کې په وار وار په افغانستان کې د امریکا او ناتو پر پالیسیو انتقادونه کړی دي ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه د امریکا د نوې ستراتیژي مهمه برخه پر پاکستان د فشارونو زیاتول دي څو د افغان طالبانو ملاتړ څخه خلاص واخلي خو ولسمشر ترامپ د وسلوالو مخالفانو پر ضد په جګړه کې د اوسنی ولړ حالت د ماتولو لپاره افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو او د جګړې په ډګر کې د امریکا د پوځ قومندانانو ته د زیاتو صلاحیتونو د ورکولو امر هم وکړ د امریکا د نوې ستراتیژي اعلان وروسته د مسکو او اسلام آباد په دریځونو کې هم یو څه نږدېوالی تر سترګو کیږي او له بلې خوا روسي چارواکي له وسلوالو طالبانو سره چې پتیرو څباندې لاسو کلونه کې د افغان حکومت په وړاندې وسلواله جګړه کړي خپل اړیکی هم نه پټوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړي چې مسکو د امریکایي او روسی چارواکو ترمنځ د افغانستان په اړه تماسونه ګټور او مهم ګڼي او زیاته کړي چې دغه تماسونه باید دوام پیدا کړي د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د انتقاد په اړه حدیث پردیس د سیاسي مسایلو د تحلیلګر مشتاق رحیم نظر پوښتلی
منګ په خوا هم د انداستاسي د ادرس نه په وار وار تکرار کړي چې د اوسنۍ استراتیجی چې د امریکای د غیواج په جنگ باندې تکا کې او د زور څخه استفاده کوي په داسې حال کې چې د افغانستان مسله چې د تر ډېره حد پورې هر اړخیز اپروچ یا تګلارې ته اړتیا لري چېرته چې د زور او دا منګ تاسې ته پخوا هم ثابته شوې وه کله چې په 2010 کال کې اوباما د خپلو عسکرو تعداد په افغانستان کې په یو دم سره زیات کړ او د ملیټری سرچ په نوم یا د نویو نظامیانو په دنده په ګمارلو باندې له لارې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د زور په مټ باندې د افغانستان کشاله حل کړي خو نتیجه ورنه کړله. زه فکر کوم چې هر اړخیز کې اساسي مسله دا ده چې که د نظامی ځواک له لارې د افغانستان په دفاع باندې کار کېږي په عین حال کې ډیپلوماټیک چینلونه باید په کار واچول شي تر څو د افغانستان د ستونزې حل د مذاکراتو په خبرو اترو کې پیدا کړی شي.
رحیم صاحب تاسو هم اشاره وکړه چې گویا دغه ستراتیژي لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دا خبره کړې چې په زور ګواکې ولاړه ده، نو څه فکر کوئ چې بیا به په افغانستان کې نتایجو ته څومره خوشبین اوسو او یا به څومره مثبته پایله ولري؟
طبیعي خبره ده کله چې تاسو داسې ستراتیژي په کار اچوئ چې هغه د ستونزې د حل اساسي لارې نه پیدا کوي او موقتي حل لارو پسې ګرځي نو لومړی قدم کې خو همدا ده چې لنډمهاله د حل لارې که د افغانستان کشاله حل کولی شو نو په 2010 کال کې باید دا کار شوی، دا یې مخکې هم تر ډېره بریده پورې د زور څخه کار اخیستل شوی چې نتیجه ورنه کړله. نو په راتلونکي کې هم موږ هغه څه چې په کتای شو هغه دا دي چې شاید نتیجه ورنه کړي. دویم هغه د ستونزه چې په دې کې دا ده هغه به دی چې افغانستان او افغانانو د وژنې لامل کېږي، په دواړه اړخونو کې افغانان جنګېږي او افغانان وژل کېږي او منځ کې ملکي تلفات موږ تاسې پرون یا بل پرون دلته خبرې وشولې څومره چې ملکي تلفات د تیر کال سره د یوناما راپورونه موږ پرتله کوو ګورو چې څو چنده زیاتوالی په ملکي تلفاتو کې راغلی. نو د افغانستان افغانانو وژنه په کې درېیمه ستونزه ده چې موږ ګورو چې ډېر افغانان به خپل ژوند له لاسه ورکړي او درېیم قدم کې دا ده چې دا د جګړه به پسې لا اوږده کړي. جګړه ییز سیاست یوازې جګړه کولای شي او د ستونزې حل یا د سوله ییز حل لار نشي پیدا کولای.
بله رحیم صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې ټول اړخونه تاسو تشریح کړو نو بالاخره ستاسو نظر په اوږدمهاله کې حل لار څه کېدای شي د افغانستان د کشالې د پای لپاره تاسو څه وړاندیز کوئ؟
د حل لار خو اساسي حل لار دا ده چې په ډیپلوماسي باندې تکا وشي. روس، چین، پاکستان او د سیمې نور هیوادونه حتی ایران سره چې امریکا سره ډېره ستونزه لري د تفاهم سیاست باندې کار وشي تر څو دوی سره په ګډه باندې یو حل لار پیدا کړی شي. چې امریکایانو تر اوسه پورې چین او روس په دې کیس په نظر کې نه دي نیولي او یوازې پاکستان باندې د فشار راوړلو باندې تکا کړې ده. دویمه خبره دا ده چې په خپله په افغانستان په داخل کې دې ته زمینه مساعدول او امکانات برابرول چې څنګه کول لاري ډیپلوماسي لاري د ټریک 1 ټریک 1 ان هاف ټریک 1 ټریک 2 کومه ډیپلوماسي چې بولی د ډیپلوماسي په شبه باندې دا هغې لاري طالبانو سره په مذاکراتو د باندې تکیه وکړو.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر مشتاق رحیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د درنو جرمونو د څېړنې او ارزونې د عدلي او قضایي مرکز پر کارکونکو وروستیو حملو اندېښنې ولاړې کړې دي. لاس انجلس ټایمز رسپانې لیکلي چې د دې مرکز پر یو کارکونکي وروستۍ حمله د اکتوبر میاشتې پر 15مه وسوه چې په نتیجه کې د دغې ادارې یو کارکونکی ټپي سو. د دې عدلي او قضایي مرکز پر کارکونکو تر دې مخکې هم څو واره حملې سوي دي. دا په اصل کې ده چې دغه مرکز په وروستیو کې ځینې افغان مقامات محاکمه کړي او ځینو ته یې د بند سزا هم اورولې ده. حدیث پردیس په کابل کې له نور تفصیل سره.
بلې سالی صاحب سلام، تاسو ته د راډیو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د ریف سالو جرم سره د مبارزې عدلي قضایي مرکز وړاندې البته د کارکونکو پرونی چې هلی شوی دی د ښنی ور دی ما په دې رابطه د لوی سرنوالۍ له بیان خاغلی جیم خپل وخت د نیمې ور سره مطرح کړی. خاغلی رسولی راته ویل چې کته هم د کارکونکو په مشخصه توګه دغه مرکز د کارکونکو پر وړاندې امنیتی تهدیدات شته دي یا مدمنه وکړي دغه مرکز به په هغه شکل چې د کوم هدف لپاره رامنځته شوی د خپل کار ته دوام ورکوي او برخه کې دغه مرکز ټول کارکونکي ژمن دي چې د خپل مهم رسالت به سرته رسوي. ښاغلی رسولی په دایل
کالش مشکلات دي که فراروی دیگه هم کارهای ما وجود داشته باشه به عنوان مشکلات امنیتی. طبعا یا هم چه زینی نادر اهل فضایی هستن از این همه مستثنا بوده نمیدن، اما به هیچ وجه این تهدیدها و چالش ها در سطح نبوده یا همکارهای ما به این حد توانایی دارن که با این چالش ها دست و پنجه نرم بکنن و در نهایت امر به همو مسیر اصلی که وظیفهشان هست به همو مسیر با گامهای خود بردارن.
مسئله سبد مرکز اداری فساد پرونده لوی جرمونو سره د مبارزه عدلی او مقدمه لسګونه لوړ پوړي افغان چارواکي د اداري فساد په تور چې دوی محاکمه کړي دي او روسي مورد دي د حدیث وکونو په خوانی قومندان زمره پایکانو چې په غیابی محکمه کې په دې رابطه باندې نوموړی په بند محکوم کړه څلور ته د بند سزا واوروله. بلې سالې صاحب
ډېره مننه. حدیث پردیس و په کابل کې ومردل چې د درنو جرمونو د څېړنې او ارزونې د عدلي او قضایي مرکز پر کارکوونکو وروستیو حملو اندېښنې ولاړې کړې خو افغان حکومت وایي چې د حملې جدي نه دي. د ټلیفون کرښه صفه نه وه، معذرت مو ومنئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان په باب نور راپورونه هم لرو، خو یو جنجالي او نړیواله مسأله څېړو. لسګونه اسرایلی پوځیان او سرحدي پولیس نن په زاړه بیت المقدس کې ځای پر ځای سیبی دي. دا په اصل کې ده چې حماس دلی د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په وړاندې د اعتراض په توګه نن د خپل غصې د څرګندولو ورځ اعلان کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو چې په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، وضعیت د ورستۍ وضعیت په بیت المقدس کې؟
مننه. د بیت المقدس په زاړه ښار کې چې الاقصی جومات پکې دی نن وضعیت آرام و، خو سلګونه اسرایلی پوځیان او سرحدي پولیس په زاړه بیت المقدس کې ځای پر ځای شوي دي. فلسطینی حماس ډلې چې د غزې ترنګه یې په ولکه کې ده، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، نن د جمعې د لمانځه پر مهال د پراخو اعتراضونو غوښتنه کړې. هماغه دای د خپلې غصې د څرګندونو ورځ بللې او په پام کې ده چې نن به ګڼ شمېر خلک په دې اعتراضونو کې ګډون وکړي او د اسرایلي پوځ دا ترتیبات هم د همدې اعتراضونو لپاره دي.
بل اتکل سب لدی ورستیو پرمختګونو داسې معلومیږي چې د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام فلسطینیان سخت په غوسه کړی دي. څنګه
د ولسمشر ولسمشر ټرمپ د پریکړې په وړاندې اعتراضونه په فلسطینی قلمرو او نورو ځایونو کې رښتیا هم په زیاتېدو دي. د راپورونو له مخې پرون په اشغال شوي لویدیځه غاړه او د غزې په ترنګه کې چې د حماس تر ولکې لاندې ده، د حماس ډلې سختریزې ډلې تر ولکې لاندې ده، له ډېر شو زیات کسان د اسرایلي پوځیانو په ډزو او پر ربړي ګولیو ټپیان شول. ځینو اعتراض کوونکو اسرایلي سرتیري په ډبر وویشتل او مرګ پر امریکا شعارونه یې ورکول. د اسرایلو پوځ پرون وویل چې د غزې په ترنګه کې د تروریستانو دوه ځالې د ټانک او الوتکې په وسیله هغه مهال په نښه شوې چې پر اسرایلو له هغه ځایه توغندي وویشتل شول. د اسرایلو پوځ وویل یو توغندی د اسرایلو په جنوب کې راپریوت او بل هدف ته ونه رسید. د دې برید مسؤلیت د غزې په ترنګه کې یوې فعالې ډلې منلی. البته دا یوازې فلسطینیان نه دي. د ټرمپ له دې اعلان وروسته په پاکستان، اردن، تونس او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم اعتراضونه وشول او ښایي نن په ډیرو نورو هیوادونو کې د جمعې د لمانځه پر مهال نور اعتراضونه هم وشي.
بله، او وروستۍ پوښتنه دا چې د بیت المقدس پر سر د لانجې اصلي علت څه دی؟
الاقصی جومات چې مسلمانان خپل لومړی قبله ګڼي، دا د همدې لانجیا په مرکز کې ده. یعنی د نړۍ د مسلمانانو لپاره دریم مهم جومات دی او د لمانځه لپاره هر ورځ تقریبا سلګونه او زرګونه کسان پکې راټولېږي. د الاقصی جومات مسله هم د اسرایلو او هم د مسلمانانو لپاره اوس په یوه ډېره حساسه مسله بدله شوې او همدې حساسیت ته په پام سره له 1995 کال رئیس د امریکا ولسمشرانو د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو د لایحې چې د سنا لخوا تصویب شوې وه عملي کېدل تر اوسه ځنډولي وو او ولسمشرانو به په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل هغه فرمان لاسلیک کاوه چې دا اقدام باید وځنډول شي. بیت المقدس ته د اسرایلو د پلازمینې د حیثیت ورکول په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو کلونو په دریځ کې بدلون راوست.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
وایي چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسیازادی رادیو تغوجیاس په کونړ ولایت کې د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو له کبله به زیات سو کورنۍ سره مالی مرسته وسو دغه کورنۍ ادعا کوي چې پاکستان غواړي په دغه بریدونو سره د کونړ خاوره لاندې کړي روح الله انوري او نور تفصیل
په بې کوره شو کورنۍ او افغان حکومت او نړیوالو مرستندویانو د خپل مرستو وشته دوام ورکړي د پنځشنبه په ورځ هم یو شمیر کورنۍ سره مهاجرینو ریاست نقد مرستي وکړي د مهاجرینو رئیس محمد شفیق مومند ازادي رادیو ته ویل
د یو اتیا فامیلون د پاره موږ د پیمه د مسجد خونه 3000 افغانۍ نقد مرستي نن تر سره کړي او په زمين کې دغه کورنۍ ته 2000 افغانۍ یا معادل د وړو ورکول کیږي په اخر د میاشت کې
هغه وای غواړي چې نور کورنۍ سره هم د غمرستی تر سره کړی امانت خان چې د شلتن ولسوالۍ د چوغا موسیدون کې د مرستو تر لاسه کولو باندې خوخته
ماجرین ریاست موږ سره مرسته د خلکو زکۍ 3000 افغانۍ ورکې خړې په سر دغه شي خلک راغوښتل او موږ باندې پاکستان سره ډېر ظلم او ډېر ظلمونه وکړل او بي صاحب راکټونه موږ په خاور استعمال کړو ډېر خلک به کور کړو وې زور ولا وې کړو ولا د دې لپاره موږ قرباني ورکو د پاکستان زموږ غټ دشمن د سبا د 50 کال د جنگو شو سنه جنگ نه ده د افغانان په خپل غیرت معنی به ولی یا د خاور کې کوم پیدې خپل یې نه هغه د پاره به هغه شروع کله چې د خاور زونیس خو ان شاء الله نیولای نشي د ارمان ډیر پنجابیان خاور تلړ نور من پلړ
نږدې وکاله کیږي چې پاکستانی پوزونه د کونړ او د ډیورن په کرخه په پرتو نور ولایتونو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه په لزګونه بیګونه افغانان وژلی او ټپین کړي او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړ کړی دي چې اوس مهال په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي
عمر دل چې په کونړ کې د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو له کبله پر بې ځای سو کورنۍ او مالی مرستې وویشل سوې د پکتیا والی وایي چې پر امنیه قومندانۍ د برید دوی میاشتې تیریږي او تر دې مهاله د کورنیو چارو وزارت له امنیې قومندان پرته ورته نور امکانات نه دي برابر کړي تفصیل د داود تپان په راپور کې
د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د نوی امنیه قومندان د ماریپی په غونډه کې ګواښ وکړ ک کورنۍ چارو وزارت یې په جیل ډول د ضرورتونو پوره کېدو لپاره اقدام ونه کړي په زور به خپل حقونه واخلي نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې د پکتیا پر امنیه قومندانۍ له برید وروسته د کورنۍ چارو وزارت دغه ولایت ته پرته له نوي امنیه قومندان څخه هیڅ نه دی ورکړي
ولې له ټولې وزارت داخله نه دا توقع نه وسی په یو دومره غټ برید به کېږي چې د افغانستان کې به ساره نه قومندان د امنیه به کې شهید کېږي او یا زیات نفر به شهیدان 200 نفر به زخمیان ټول کومندانی بړنګي او دغه مفتد د تاس لخوا را کړکی هغه دغه نن کومندان صاحب مینه د سره کړم نو تاسو یو میخ په ټول وزارت سره دی ولایت تر نن نه دور کړ نو دوم هغه څوک چې زما لاس ګریوان تورلیز د خلک بشایدان هغه به وزیر داخله کوي په څو ورځې کې زموږ د کومندانی تعمیر نو کوشرو او مخته د سیدی کومندانی ضرورتونه دی هغه نه راورسول ځکه د رئیس جمهور ہدایت او غوښتنه د رئیس جمهور ار ہدایت یې عملي کوم
د ګواښ کوي چې چرته په جیل ډول د دوی اړتیاوي پوره نشي او کورنۍ چار وزارت یې د ستونزو اواري اقدام ونه کړي د خپل واکونو اخیستو لپاره بل زور کار واخلي
وزارت داخله دومره امکانات نه لري یو شل کونکو سره روان کی اندغه هغه څه دي چې له پکتیا سره مطلق ظلم د شایداله نور ولایتو سره مې دی خپل کار ده موږ د پکتیا اک د دې توانایي له روسي واخلو او په خوخه یا ول غواړو چې نس بیا زور اجازه راته راکړي د رژدي
یوازې والی نه و چې د نوې امنیت کمانډان پاسوال ګلاکار روحاني د معرفي په غونډه کې د مرکزی حکومت لنه پاملرن یادونه او ګیله کوله بلکې دغه ولایت د امنیت امیر سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زیام وویل
تعمیرونه نسته دفترونه نسته سیستم نسته ولې دې پرسونل شپه په یخ کې تیره کړې ده داسې ورځ هم راغله جناب مهین صاحب چې مدیر صاحب د تروریزم ویل چې ټوله شپه مې یخ سوی ده جانخیل ویل چې د مونږ کوټې څڅېدلې مشک ویل چې مونږ خیمه کې پوسته و هغه هم هغه سر مونږ کانتینر را وغوښتل یوه میاشت بعد هم سره کړی سو مونږ کنکس غوښتي وو چې حداقل شپه پکې تیره کړو یو دفتر پکې فعاله کړو هغه هم هغه کانتینر مونږ ته راغلل صاحب چې فقط په هغه کې مونږ یو څه شی ذخیره کړو وای چې هغه عادي کانتینر
دا دوی تر خبر ورسته د کورنۍ چارو وزارت ارشد امنیتی مین مراد علی مراد وویل د وظایف په ویش کې ستونزه پیدا شوې وه او مخکې له دې چې ساړه نور هم ډیر شي په جل ډول به اقدام وکړي.
فقط بر شما اطمینان میتیم کې تمام ان کمبوتیای واقعتش کمی تقسیم وظایفی غلط شده بوده ده اینجی تا هنوز نتونستیم که واره چی بکنیم. امروز بخشای عمده خود آوردیم، قرارداد صورت گرفته، کارا شروع میشه. کانات کمبوتیایی که داره یارم پیش از اینکه هوا دیگه هم سرد شوه، هم از لحاظ تخصیص، هم از لحاظ قرارداداتی که شده و وزارت داخله معاون صاحب ریاست تعمیرات تماما مشکلشان امروز دینمی لازم از صحبت خود که صحبتای والی سمینا محفل ختم شد. ما شما یک مرور میکنیم، سرش کار میکنیم، نتیجه را برای ما بگین، هدایت های ما را بگیرین، کار شروع.
والی دا گواخ په داسې مال کوي چې دوه میاشتې وړاندې پر امنیه قمندانۍ برید کې ودانۍ ویجاړه، ګڼ نور وسایل له منځه تللي او کورنیو چار وزارت لام د دوی لپاره د تعمیر جوړېدو چارې نه دي پیل کړي او دا وسایلو له کمبود سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په سوریه او یمن کې د ایران د نظامیانو په ملاتړ د زرګونو جنګیدونکو افغانانو موضوع په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بحثونو په سر کې ده. په دې اړه په دې خپرونه کې یو مفصل راپور اوریدلی سئ. اوس له عصمت سروان اوري چې په تایوان کې یوې کمپنۍ ډېر چټک برېښنایي موټر جوړ کړی دی.
یوې تایوانۍ کمپنۍ داسې الکتریکي موټر جوړ کړی چې په څه کم دو ثانیو کې سرعت په یو ساعت کې 100 کیلومترو ته رسیږي. دا موټر د ټیسلا تر موټرو چټک دی. د تایوان کشنګ موبیلیټي په نوم کمپنۍ د خپل مس آر موټر نمونه نندارې ته وړاندې کړه. دا موټر چې قدرت یې 100 کیلو واټه دی د لویو لارو لپاره مناسب دی او په نږدې دو ثانیو کې خپل سرعت په هر ساعت کې 100 کیلومترو ته رسولی شي چې د ټیسلا تر نوی ماډل روټ سټار تیز دی. کشی موبیلیټي کمپنۍ ویلي چې تر اوسه پورې د یو میلیون ډالرو په لګښت یوازې 40 مس آر موټرونه جوړ کړي دي. د دې شرکت په وینا د دغه موټر یوه ښه ځانګړتیا د هغه د ماشین سړوونکې ټکنالوژي ده. بیټرۍ په یوه خاصه مایع کې ساتل کیږي. د مس آر موټر یوه بیټرۍ یو میگاواټ برېښنا تولیدوي چې دا د موجودو الکتریکي یا برقي موټرو د بیټریو له تولیدونکي انرژي په سلو کې له 150 تر 500 سلنه کم ده. خو د دې موټر بیټرۍ په اسانه بدلیدای شي. هر بیټرۍ په 50 دقیقو کې بدلیدای شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ټول مینوالو ته زما غوښتل ته سلامونه وایم او جزادی رادو اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. زه دا شکایت لرم له لوګر ولایت نه چې دلته دینو شهر له خواش کا امدادونه راسي ماجر په نوم باندې او کوم ماجر چې موږ غونډې لګیزو بیا ګان لري په کرای کورو کې او ویسار پراته دي او په کرای کورو کې اوسي ګیره کرای کورونه راځي کورو کې چې په هغه کې خلک معلومه نه دري هغه کورونه په 3000 په 4000 مسلمانانو ورکړي دي او کومه وا چرغه یې خلکو ته رسیږي ټول انجنیرانو سره شراکت لري او خلک دا ورکول کیږي چې هغه 2 ټیلر 3 ټیلر موټر لري او چې کوم خوار غریب دی موږ غونډي هغه څوک نږدې هغه جتم څوک نور په دې نه پښتنه کې نه وو خو چې دوه لاسات ولا تاسو په تکلیف موږ له پاکستان راغلو خپل وطن ګول وطن تراسي هغه چې پاکستان حکومت په تنګولو نیولو نه پریخودو لږه د پټم څو خپل یو اتراغ لو خپل یو چې د جذو بیا د رکن لرو ول څه کوم امداد یې نو سار لو خوارا چې د نور ملکو لو خوارا چې خدای ربه مې ربان چې نور ملکو نه ربه مې ربان چې هغه دلته موږ د خپل ربه نه ظالمان چې د چا غم نه خوري هغه امداد یې موږ په پیسې د موږ ټول لاړې دلته خلکو خوړې خوار غریب ټول پاتې ده او دا ما غږ څوري لو ټول چارواکو څخه د اله حکومت دا موږ د غوښتې د وچې و سلام به احترام.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه عتیق الله د بیسودو لسوالۍ نه خبرې کوم او ورور زمنګ لرګې په کونړ کې مهاجرین د پاکستان نه کډوال لغلي د همزم کال له دیمې را باندې رااله التم په کونړ کې لرګې جوړ کړې دي کورم دغه شان به شدارو به دروازو پاتې دي ماشومانم یخ دې یخنی ده او خبره ده چې پیسې دوی ورکړي دي نه قاچ اخباري او نه چې دې نو تجاران چې دا چې څنګه زمون اندازه والی درې به سود ولسوالي سره خواته نه تجاران دې سره راوباسي چې
دا تیار لرګي جوړ شوی دی تیار دلته زمونږ پروت دی او خبره ده چې دا چې نور یخنی د ماشومان طاقت نشي کولی. السلام علیکم.
دا ورېدونکو له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر روسیه ژغ کړی چې د تروریستي ډلو پر ضد له تفکیک پرته مبارزه کې همکاري وکړي او ټینګار یې کړی چې له وسلوالو طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ د مذاکرو ملاتړ ته اړتیا ده. په اورسګان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د ترینکوټ په سبزک سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې بیګا د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان ملا قسیم وژل سوی او اته تنه زخمیان سوی دي. د فلسطینیانو په سیمو کې نن د نوې انتفاضه یا د اعتراض اعلان سوی دی. د امریکا جمهور رئیس پر نو ویل چې بیت المقدس د اسرائیل د دولت د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني. تر دې وروسته د فلسطینی سیمو په ګډون د نړۍ په ځینې نورو هیوادونو لکه پاکستان او تونس کې هم د اعتراضي لاریونونو خبر ورکړ سوی دی. د پاکستان په جنوبی ساحل کې په اوبو کې د وې کښتۍ د جوبېدو له امله ولستنه مرسوي او لساو تنه نور زخمیان دي. د چارواکو په وینا د پنځشنبه په ورځ د سیند یالت سواحلو ته نږدې په یو ټاپو کې د صوفیانو یو مشهور زیارت ته روانه کښتۍ د باد او باران له امله ډوبه سوه. په کښتۍ کې لږ تر لږه 40 تنه سپاره کسان لا ورک دي او 15 تنه زخمیان سوي دي. د روسي حکومت ویلي چې امریکا سره د وسلو د کنټرول د هغه تړون د ټینګ ساتلو لپاره خبرو ته تیار دي چې په 1900 میلادي کال کې د پخواني شوروي رهبرانو له امریکا سره لاسلیک کړی و. او په ارجنټاین کې یو فدرالي قاضي د هغه هیواد پخواني ولسمشر کرستینا فرنانډس د کوشنر په خیانت تورن کړی او د هغې د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
دا خبرونه ولندیز مول ازادي رادیو واوریده دي او نور خبرونه تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولې چې ادرس سي دي azadiradio.com یا هم ازادي رادیو .org. حقیقت سده 19 پروگرام په هم دي خبرونه کې د نور مطالبه ترڅنګ اوریدلې سي. په سوریه او یمن کې د ایران د نظامیانو په ملاتړ د زورګونو جنگیدونکو افغانانو موضوع په دې ورستیو کې په افغانستان کې د باسونو په سر کې ده. په ځنګړي توګه کله چې د ملي اوالي حکومت د اجرایه رئیس دویم راستیل محمد محقق په تهران کې په یو غونډه کې په سوریه کې د جنگیدونکو جنگیالیو ستاینه وکړه. د هغو زرګونو افغان ځوانانو په اړه چې د ایران لخوا سوریه او یمن ته د جګړې لپاره استول سوي په کور دننه یو لویه پښتنه ده چې کچیرې د سوریه جګړه پای ته ورسیږي د ایراني نظامیانو تر چتر لاندې راټول سوي دغه افغان جنگیالي به څه کوي. په دې اړه یو تفصیلي راپور له اجمل ان نورو.
د ګڼو افغانانو سره پښتنه دا ده چې په سوریه او یمن کې جګړې پای ته ورسیږي، آیا ایرانی چارواکي به د فاطمین په نوم لخر منحل کړي او کنه افغانستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې به ترې د ایران د نیابتي جنگیالیو په توګه ګټه واخلي؟ ویل کېږي چې د ایران د نظامیانو تر مستقیم لاتړ لاندې د 10,000 او 40,000 ترمنځ افغانان په ځانګړې توګه افغان هزاره ټبرې چې په سوریه کې د بشر الاسد په ملاتړ د فاطمین په نوم په یو لخکر کې راټول شوي، دوی دغلته د داعش په شمول د اسد د رژیم له ټولو مخالفو وسلوالو سره په جګړه بوختي. افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری وایي په منځني ختیځ او افغانستان کې د ایران پخوانی سیاست ته په کتو باورې دي چې د فاطمین په نوم لخکرې به ایرانی چارواکي تر سوریه او یمن اخوا هم په سیمه کې د نیابتي جنگیالیو په توګه وکاروي. نوموړي په ځانګړې توګه د ملیشي د افغانستان راتلونکي ثبات ته ګواښ وبللی.
این جنگ ها در سوریه ختم میشه و این لشکر برمیگرده به ایران. دو راه
خغل نادری وای په سوریه کې دا جنگونه پای ته رسیدي او دا لخر بیرته ایران ته ستنیږي. دوه لارې ممکن دي. یو دا چې ایران به دا ډلې منحل کړي، که منحل هم کړي له دې جنگیالیو څخه نور خود جوش افراطي ډلې راپورته کیدای شي چې خای په نړۍ کې له نور افراطي ډلو سره د جګړې د دوام لپاره اړیکی ونیسي او دا به د عواید او ژوند بنوي. خو زه ډیر باور نه لرم چې ایران دې د فاطمین په نوم افغان جنگیالیو جوړ کړي ملشي منحل کړي. زما په باور له سعودي عربستان او نور عربي هیوادونو سره د افغانستان رستوي او تودو اړیکو ته پام به ایران ممکن لدی لخکر څخه په افغانستان کې استفاده وکړي.
ایرانی ها ممکن از این لشکر در افغانستان استفاده بکنند.
بل افغان لیکوال او سیاسي شنونکي عصمت خانی هم له خغل نادری سره موافق ده. نو مولوی وای له سوریه څخه راستنیدونکو افغان جنگیالي بل ځان سره یو ایرانی پلبي افراطی ایدیالوژي راوړي او خی تر ډیره په افغانستان کې د ایران په ملاتړ فعالیتونو ته دوام ورکړي.
فکر کوم چې دا به ډېرې ستونزې ولري او ډېره به مشکل وي چې د افغان ټولنې عادي اعضا وګرځي. دوی به په وسله وال معاشیت باندې گرفتاري او بلاخره دوی به د اعتقاد یا د ایدیالوژي طرفداران وي او یا هغې پیروان به وي او دغه ایدیالوژي به هم په یو ډېر تنګ دوګماتیزم باندې ولاړه وي او هغه به فقط د تهران د منافعو سره د قوماندي ایدیالوژي او دغسې ترسره شوې ایدیالوژي به وي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي خوشحال خلیل د مسلې یو بل اړخ ته اندېښمن دی. نوموړي وایي سني افراطیت لا دمخه په افغانستان کې موجود دی که د ایران په ملاتړ جنګیدونکي د افغانان چې ډېر یې د شیا عقیدې په خاطر د سوریې په جګړې کې ګډون تحصول شوي بیرته افغانستان ته ستانه شي، افغانستان کې به یوه مذهبي جګړه چې تر اوسه نه ده پیښه شوې رامنځته شي.
همدارنګه هغه افراطي توندلارو سني مسلمانانو ته هم د دې زمينه مساعدېږي چې د دوی په ضد باندې لا تبلیغات زیات کړي او د دوی په ضد باندې عملي توجیه کړي او بل اخره د دغه دواړو افراطي ډلو د افغانستان کې سره خطر په خطر سي. دغه تشويش به زره کډیر زیات د افغانستان کې ځکه افغانستان یو ځنې هواد په منځخه کې ا دې اقل چې د مذهبي جنگونو تجربه نه لرله.
په افغانستان کې د روخنای غرسنګ هغه خوځښت چې پکې تر ډیره هزار اسوانان راټول شوي، د غرسنګ په سوریه کې د ایران په ملاتړ د افغانانو جنگیدل غندلی او افغان چارواکو یو وخت چې پر ایرانی لوري فشار راوړي څو د منځني ختیځ جګړو ته پیوا او بل پلمه هلتا د افغان ځوانانو استول بس کړی. د روخنای د غرسنګ له یو مخکخ داوود ناجی څخه می د هغه افغان ځوانانو راتلونکي ته د شتو اندېخنو پاړه و پختل چې په سوریه او یمن کې د ایران په ملاتړ جنگي کې نو مولي د اندېخنې وړ مسله و بل خټینګاري وکړ چې په سوریه کې په دواړو خو کې افغانان شته. د په وینا هم د ایران په ملاتړ او هم د نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان په ملاتړ د داعش او نورو وسلوالو پولیسو کې افغان وسلوال شته چې د دواړو د افغانستان راتلونکو ثبات له ګواخ سره مخ کوي. خاغلی ناجی افغان حکومت ملامت کړ چې تر اوسه په دې برخه کې ایرانی لوري ته څرګند پیغام نه دی استولې.
مجبوریت که افغان ها در دو طرف دارن از این مجبوریت
داوود ناجیوی هغه مجبوریت چې افغانان په دواړو لورو کې لري لدې مجبوریتونو هم ایران او هم سعودي عربستان ناسمه ګټه اخلي. افغانان دې چارې له بده مرغه له بدو شرایطو سره مخ کړي. زموږ چارواکي هیڅ وخت نه دي حاضر شوي چې له ایران او سعودي سره په دې اړه جدي خبرې وکړي. زموږ جمهوری ریاست، اجرائیه ریاست، د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه سکوت غوره کړي او هیڅ کله په څرګند نه دي ویلي چې ایران حق نه لري له افغان کډوالو ناسمه ګټه واخلي. کډوال خپل حقونه لري، دوی باید د خپل کډوالو د حقونو دفاع وکړي. افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری هم له خغل ناجی سره موافق دی. وای
مسئله
خغلی نادری وای دای وړیر خطرناک مسله ده، خو ډیر د تاسف سیداده چې دا راپورونه ډیر وخت موجود دي. خو د افغانستان د ملي والی حکومت دا مسله ډیره جدي نه دی نیولې. تر دې مخکې د حامد کرزی په وخت کې هم ایران چې هر ته خطی کول زنه پویګم چې خغلی کرزی ولې په وړاندې داسې خاموش
کرزی این همه خاموش
میبود در برابر ایران. څومره مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د سوریه او یمن جګړو ته د ایران لخوا د افغان کډوالو د استول موضوع له ایرانی چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره یاد کړي. خو افغان شونون کې وای حکومت له ایرانی لوري سره تر اوسه داندې خنه په هغه سطح او جدیت چې اړتیا ده نه ده یاد کړی او که اوس هم اقدام ونه کړي ښایي یو وخت بیا ډیر څه له وسه پوره ونه وي.
له اجمل ان څخه مو د سوریې او یمن جګړې ته د افغانانو د استولو په اړه مفصل راپور واورید. حقیقت څه دی؟ اونیس پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د غزنی ولایت فرهنګي فعالان او ځوانان وایي چې په دې ولایت کې زیاتې لرغونې ساحې او آثار د دولت د بېغورۍ له کبله د له منځه تلو په حال کې دي او زیاتې نورې ساحې د زورواکو لخوا غصب سوي دي. د دوی په خبره که چیرې دولت ورته توجه ونه کړي نو پاتې ساحې به هم تخریب سي یا به هم زورواکي به یې غصب کړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت غزنی ولایت ته سفر کړی او دغه راپور یې برابر کړی.
غزنی ستا پوزل پت تیریگی غزنی د افغانستان د اسلامي تمدن پلازمینه او د اولیاو کور هم یادیږي او نه یوازې دا چې په کور دننه کې مشهور دی او مینوال لري بلکې د هیواد نه بهر هم ښه نوم لري. په غزنی ولایت کې شاوخوا 300 تاریخي آثار شتون لري چې د تیرو 14 کلونو په درشل کې یوازې 2 تاریخي آثار رغول شوي چې پالانې تشپنوم رغول بولی. خو د دغه ولایت فرهنګ پال او ځوانان په دولت تور پوری کوي چې د غزنی فرهنګي او تاریخي آثار لپاره غورځولي. د دې لډل یو هم فرهنګ پال عبدالعلی پکری دی چې وای د دغه ولایت په مرکز او لسوالی کې اوس زیات شمیر تاریخي آثار او عبادت چې په سلهاو کلونه تاریخ لري د دولت د بیغوري لکبله اوس لمنځت للی او یا هم د لمنځت لو په حال کې دی.
و ولایت غزنی یک تعداد آبدهای تاریخی در ولسوالی ها و همچنین در مرکز
در غزنی ولایت یو شمیر تاریخی اثار په مرکز ولسوالی کې ورغول سو. خو په خوښنی سره باید وایم چې دغه ولایت په یو شمیر ولسوالی کې لا اوس هم یو شمیر تاریخی اثار د لمنځتلو په حال کې چې باید رغول سی وای. خو نه رغول سی چې شو مثال د ګوتی بیګم ګمبته ده چې په جغتو ولسوالی کې ده چې اوس وکاله تاریخ لري، او بل د امان الله خان ماری ده چی په مکر ولسوالی کې قرار لري چې اوس د لمنځتلو په حال کې ده، او دغه راز په اندړو او دیاک ولسوالی او په مرکز کې هم تاریخي آثار شته چې د ورته برخلیک سره مخالفت دغه فرهنګ پالان وای چې نه یوازې دغلته تاریخي آثار د تخریب په حال کې دي، بلکې یو شمیر زورواکو په ښکاره ډول غصب کړي او دغه راز د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې نړول کیږي او کیندل کیږي. خو دولت ورته لاس تر ځنی ناست دی. د دغه فرهنګ پالو لډلې یو بل هم فرهنګ پال او جورنالیست اسدالله جلال زیدی چې ازادي راډیو ته داسې وویل:
د غزنی ښار شاوخوا تاریخي سیمه د تپې سردار سیمه د دوالو منارونو شاوخوا ځمکې دا اوس هم د غصب په حال کې دي. د یو مثال بل ناور ولسوالۍ کې د بخارا په سیمه کې د خودسرو کندنو شاهدان هیڅوک هم مخه نشي نیولی او هیڅوک هم ترې معلومات نه لري چې دا څوک کوي. د ناور ولسوالۍ داسې ولسوالۍ نه ده چې هلته ناامن ولسوالۍ ده او موږ ادعا وکړو سیاست به وسوال طالبان وي یا د دولت وسوال مخالفین به وي. نه، هلته په بشپړ ډاډ سره سړی ویلی شي چې د دولت وسوال مخالفین لاس نه لري. په نورو ولسوالیو کې هم ورته حالت دی. د مقرب ولسوالۍ کې د زرکشان غر په خپل سر کندنې روانې دي، هیڅوک هم مخه نشي نیولی. تر ډېره پورې خو اصلا د تاریخي آثار قاچاق بران دي.
د غزنی ولایت ځایی خلک د تاریخي آثارو په اړه د غندېشنې په داسې حال کې شي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضع ورځ تر بلې خرابېږي او د جګړې ډګر تودېږي، چې زیات شمېر تاریخي آثار هم د روانې جګړې قرباني دي او د سنگر په توګه ورڅخه کار اخیستل کېږي. دغلته مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځتلو په حال کې دي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ځایي اداره د دغه فرهنګ پالانو خبرې پر ځای بولي چې یو شمیر تاریخي عبادات او آثار د لمنځتلو په حال کې دي، خو دا نه مني چې زورواکو غصب کړي. د اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسول بشیر محمدي ازادي راډیو ته داسې وویل:
خوشبختانه کله چې غزنی د اسلامي نړۍ د پلازمینې په توګه اعلان شو، دوه دېرش بېلابېلې تاریخي آبدې په مرکز کې ورغول شوې او څه شمېرې په ولسوالۍ کې، او ځینې تاریخي آبدې چې د دیارلسو په حدودو کې دي او لا نه دي رغول شوي او دا د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. خو موږ بشپړې سروې کړي او د پروژې کړي مو دي او په مسلکي لحاظ مو لګولې دي وزارت مقام ته، چې وزارت مقام یې په خپل کلنی انکشافي پلان کې ونیسي. کومې تاریخي آبدې چې رغول شوي دي ډېری معیاري دي، ځینې لږ په ټیټ کیفیت رغول شوي چې هغې همدا اوس مهال زموږ انجینري ټیمونه تللي دي په ساحه کې. په درې آبدو کې موږ مشکل لرو. د غصب موضوع په ټول افغانستان کې شته، خصوصا تاریخي سیمې په ډېر ولایت کې غصبېږي. په غزنی کې د یو کال په حدودو کې چې زه د ادارې ته راغلم یوه لویشت مرکز موږ نه ده غصب شوي.
غزنی ولایت اتلس ولسوالۍ لري، له ورزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، وردګ، لوګر او بامیان ولایتونو سره ګډه پوله لري. شپېته سلنه خلک په کرهڼه او مالداري بوخت دي. مهم کرنیز توکي غنم، کچالو، پیاز، انګور، مړې، البخاره او داسې نور سیزونه دي. د یادونې وړ ده چې نه یوازې په غزنی ولایت کې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي، بلکې د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې د روانې جګړې له کبله تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، غزنی.
فزن ولار ود شاجوی وزرزم بیا زیارت نه جوانیان وکرم زلل وطن صبر ولای
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده چې دغه خار اوسیدونکو ته یو شمېر روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ دغه خار استر خار د اوبو په اړه ویل کېږي چې په 80% زهرجنې دي. همدارس موزیره غازونه هم دغه خار په چاپیریال کې شته او موجود دي. دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه څه کړي د حقیقت څه دی د دېونه په خبرونه کې په همدې مسایلو باندې غږیږو. د ساتنې د ادارې مرسیال عبدالولی مدقیق له موږ سره په خبرونه کې ملمدې. مدقیق صاحب ستړي وشي. مدقیق صاحب که پیلې لدینه کوچې لکه څنګه چې ما مخکې ویل د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده، تاسو په دې اړه څه کړي دي؟
د کابل هوا لکه څنګه تا اشاره ورته وکړه، رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده. نه تنها د کابل هوا، د نورو لویو ښارونو هوا هم ککړه ده. ولې د ښه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ ښوالی ګورو، بهبودی ګورو. هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له خوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده، د کابل د هوا په کیفیت کې د معلقو ذراتو موجودیت کچه ډیره زیاته اوچته. د په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو. ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو دا موږ ته راښیي د 600 تر 800 پورې، یعنی دا یو زیات تغییر ده چې موږ ګورو. ولې اوس دغه کچه د 600 تر 800 پورې موږ ته لوړه راښیي، ولې د 3600 چې موږ مخکې ارقام درلودل دا یو بهبودي ښیي. علت یې دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات چې مسؤلیت لري دې ته پاملرنه وکړه، د کابل د ښار سړکونه یې اصلاح کړل. یو څه موږ تاسې شاید یو سړکونه ښه شول، کنه مخکې ډېر زیات خامه سړکونه، اوس هم خامه سړکونه وجود لري. د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه، یو څه زیات شول. د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ، د عامه پوهاوی کچه هم زیاته شوه. زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي، تر څو دنې موږ ته هغه لاملونه دا دي در ښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی. ولې په مجموع کې هغه توقع موږ لرو او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغې کچې ته نه رسېدلی.
ولې؟
علت دا ده چې دا د چاپیریالي ککړتیاوې او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیز ستونزه ده، یعنی د ټولنې له خوا رامنځته کېږي. ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي. کله چې یو ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي، د حل لاره یې باید ټولنیزه وي. په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو. کله چې زه ټول وایم، دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل، خپل کارونه او خپل فعالیتونه، خصوصا د چاپیریال پیسې کې باید هغو ته لومړیتوب ورکړي، تر څو په هغه کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو. دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه سي اړتیا د ورته تر اوسه پورې نه درامسته شوی دی اداراتو.
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه، غی ادارې چې باید ګډ کار ته سره وکړي، هغه تر دې دمه د چاپیریال درامسته کې دوه په برخه کې همکاري نه ده کړی. تقریبا
همکاري کړی ده، موږ سره همکاري راخی. ظاهرا ټول ادارات همکار دي، موږ غونډو ته راځي، منظم شرکت کوي، کوم مسایل او پلانونه چې موږ ورته ورکو په ښه نیت باندې په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلې ځي. ولې دوی خپلې ستونزې لري؟ بعضې اداراتو که امکاناتو سره موجود دي په دې سا کې ښه کارونه کړي دي، موږ پایلې ګورو. بعضې ادارات شته چې په دې سا کې کم کارونه کړي دي، یعنی نشت نسو ورته ویلی کم کارونه.
یو بل موضوع مدقیق صاحب، د اوبو په اړه، د کابل د اوبو په اړه ویل کیږي چې لږ تر لږه 80% زهرجنې دي. دا ستونزه تر کومه حده ده او که موجوده وي حل لارې څه دي؟
دا کاملا غلطه خبره ده. هر چا دا خبر کړی ده بې مسؤلیته خبرې کړي. موږ تر اوسه پورې داسې یو ارزونه، داسې یو تحقیق او داسې یو لاسوان نه لرو چې په هغه باندې موږ اتکا وکړو او حکم وکړو چې د کابل د ښار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه 80% زهرجنې دي. دا زه کاملاً ردوم. ولی د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي، د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې، خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې دي یا چېرته چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي. موږ تاسې شاهد یو چې د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیام ورکوي زموږ هیوادوالو ته، چې کله تاسې اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړئ. علت یې دا ده چې هغه اوبه د څښلو نه دي، باید موږ جوش کړو، هغه میکروبونه او بکتریا په اوبو کې موجود دي، باید له منځه ولاړ.
دلیل یې څه دی؟
دلیل ما اشاره ورته وکړه، عمده دلیل دا ده چې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو. یعنې یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکړي د کابل د ښار اوسیدونکو ته، او د دوی د بدرف د فاضلاب تصفیه کې او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کې دا بیخي له سره نشته. ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده، هغه په هغه شکل چې کار وکړي په هغه شکل باندې کار نه کوي، یعنی مکمله تصفیه هغوی هم نشي ترسره کولی. فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي، د دوی فاضلاب د راځي د کابل دریاب ته وصل. د کابل دریاب په طبیعي شکل باندې داسې یو بستر رامنځته کړی داسې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه د کابل د دریاب نه تغذیه کیږي. ولې دغه ټول فاضلاب کله چې د کابل دریاب بستر ته ځي، د نفوس کې د ځمکې لاندې اوبو ته او د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د بکتریاو شتون او موجودیت ډېر زیات کړی ده. دا یو ستونزه ده. بله ستونزه یې دا ده چې موږ د کابل په ښار کې طبي زبالې هغه روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زبالې رامنځته کیږي هره ورځ، دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کیږي. ولې دا داسې نه ده چې په مجموع کې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. په یوه منطقه کې د ککړتیا کچه اوچته ده، په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم، مخکې مې ویل چې دغه 100% سلنه چې چا ورته ورکړی ده، زه کاملاً د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي، تاسو ورته پالیسي ورکړي، پلانونه ورته ورکړي دي، د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي، پالیسي جوړه شوې ده، عملي اصلاً څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوي وشي؟
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه سمون کړي دي، خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم هغه ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایوي ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترکه نو عمل انځي ساحې ته عملی کارونه چې موږ په دې سا کې کړي دي. زه درته ویلی سم یو څه اصلاحات او تغییرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوستي. مخکې له دې چې زه په سنفو ته اشاره وکم، د هوا د ککړتیا دوه منابع دي، په دوه شکله منابع په دوه شکله باندې شتون لري. یو یې سیاره منابع دي چې هغه ګرځنده دي، او یو یې ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي هغه تم لومړیتوب ورکړه، په هغه کې حمامونه راځي، په هغه کې سقاوي راځي، په هغه کې دغه لوی لوی هوټلونه دی ودونو دا راځي، خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه سي د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي. دوته موږ لومړیتوب ورکړه، بلاخره په دې کې بیا څه اصلاحات راوستي دي. تاسو د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ، دوی غازي شوي دي، خو به دوی د ډبرو لسکرو نه استفاده کوله، دوی بلرګي سوځول، ولې اوس د اقل دوی له غاز نه استفاده کوي. دا یو خقره ده، یو بهبودی راکی ده، یو مثال یو بیلګه ده.
مدقیق صاحب سره لدی چې تاسو د پلانونو یادونه کوي، د عملی کارونو یادونه کوي، خو ورس تر بلیم هوا د ککړې دو په حال کې ده. ولی
علت ډیر زیات واضح ده. د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور، یعنی ټولې ستونزې له دې نه راځيږي. ستاسې په یو تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسیدونکي ولري، کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کیږي، د په طبي په اوتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوي ستونزې ځان سره رامنځته کوي. خاري توسعه سره
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه به کیږي؟
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات، خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپیریال نقطې نظر نه کوو، د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. که چیرې موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنه کړو، او کومه په دې سا کې کوم قوانین دي، کومې مقررې دي، د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنه کړو، کومې برنامې رامنځته کیږي، او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره یې ورکوي شریکوي نورو اداراتو سره، که دوی دې ته لومړیتوب ورنه کړي، نو د وضعیت په همدې شکل باندې دوام ولري، بلاخره به یو وخت د بل کنټرول وتلي.
یعنې تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا نه لومړیتوب د چاپیریال
مسائل نه لري په خوښ نه سه
ولی د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسو په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي کوم توډی خپل غږ نه رسوي
موږ په تماس کې شو یو په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده په رسمي شکل باندې هم بغیر رسمي شکل باندې په مختلفو مجلسو کې دا مسله مطرح کړې دي په مختلفو فورمو کې د کابینه په غونډه کې په پارلمان کې په مختلفو ځایو کې ولی ادارات هم خپل لمړیتوبونه لري یو د مثال په شکل باندې د سکه لپاره کوم بودیجه سلری د کوم پلان لپاره سه بودیجه خسته ده د لمړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي ولی د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوي په لومړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسئ یعنی دید د تاسو باید چاپیریالي دید وي زرغون دید باید ولرئ او خپلې برنامې او پروګرامونه په هغه دید کې انکشاف ورته ورکوئ نو دا داسې په اتومات شکل باندې د چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملیږي بعض اداراتو دا کارونه کړي دي ولی بعض ادارات شاید ستونزه داویسي هغوی هغه کافي ظرفیت سه ضرورت وینه لري یا کافی امکانات بودیجوی ورته ونه لري یا کافی کارمند ونه لري خو پر سره دا مسائل دي چې باید سړی لغونه پښتنه وکړي وي شاید دقیق ځواب ورکړي
یعنی تاسو دا موضوع ولسمشرۍ ماڼۍ ته او د وزیرانو په شورا کې هم یاد کړی ده خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړي
بار بار دا مسائل موږ یاد کړی دي نتیجه ورکړې ده ولی کومه تمه توقع موږ لرو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لري او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغې کچې ته نه رسیدلی ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ څه کله مسلې ته رامنځته کوو په ټولنه کې د هغې د تطبیق مسولیت د ټولو مکلفیت ګرځي هغه د ټولو مسولیت یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې موږ باید دې ته اړتیا پیدا نه کړو تر څو دا مسایل موږ په هر چا سره یعنی په هره کچه باندې مطرح کړو چون قانون وجود لري د قانون تطبیق دا بیا دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یو څوک بیا د قانون تر شا ودرېږي چې ته د زما قانون تطبیق کراته یعنی دغه مسولیت باید ټول خپل ومني او خپل قوانين د موجوده نافذه قوانين که په هر سکتور کې
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې هم د ستونزې موجوده دي موزیره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله وسره کم شوې دي د ترڅنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجوده دي کومه برخه ډېره ننګون کې د چاغې دغه ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي
لومړی توجه په دواړو برخو ته هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ ده که تاسو اوبه هوا لري کوي خصوصا هوا سه موږ ګومان نه کوم سه هوا کني موږ اضافه له څلور د قونه ژوند وکړي یعنی دا حیاتی مادي دي د ژوند لپاره کله چې دا دوه حیاتی مادي زموږه ککړی وي د استفادې وړ نه وي زه ګومان کوم سه دا په اوتومات شکل باندې لومړیتوب ترازی او دا د تشویش وړ مسائل دی
اوس خو حوام ککړه ده وبم چټلې دي تقریبا ستاسو معلومات سي دي چې د دې دواړو ستونزونه د کابل خار سمره خلک رنځيږي په اوسط شکل باندې سمره خلکو ته روغتي ستونزې پیدا کړې دي ستاسو معلومات سي دي
زموږ هغه هیوادوال د کابل په خار کې سیوی او به مستقیما له څاو نه اخلي دیوی صحت په خطر کې ده ناروغي امکانات دی ډیر زیات دي د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان هغه هیوادوال سي دوی سن پورته ده یو ډیر زیات اسې پزیر دي د ککړې هوا په مقابل
د روسي پښتني په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي د پاره لری فکر کوي چې دا ځواب ورکون کې دي پوره دي کنه
یو دا د په وګد محل باندې فکر ورته وکړو دغه ترې برنامه سي وسې موږ لرو د دې وګد محل لپاره ډیر زیات کار نه ورکي ولې ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو کومې تاره یو برنامې چې موږ اوس تر لاسه نیولې دي دغه د اوسنۍ ستونزې چې اوس موږ سره لاس او ګریوان یو د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې د ډېر زیات موثر دي په د ډېر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي ولې شرط دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم څه مسؤلیت لري د دوی په تطبیق کې باید مسؤلانه ګام پورته
ډېر زیات مننه مدقیق صاحب کور مو ودان
مننه چې ازادي راډیو واورئ.